په خپل سره کینی او سوله وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
په غوښینو کې چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې.
په هنر جاج کې له ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلی یو.
او سوچ ته تاسو کومه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي، دې پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکي عذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاود واوري.
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګي وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې، هيا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځند وروسته یو ځل بیا پیل شو. دا مجله د رواني لمریز پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې و چې لومړنی مسؤل مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یا د مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا دا مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤل مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخی نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمیدالله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک لمخه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسی جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له موین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او تل د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډیر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبرېدونکې 15 ورځنی جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې و او په فارسی ژبه خبرېدله، ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړې ده. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي رادیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد لږ باړن او څو نور لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی پر مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال غنې د یو کتاب په بڼه خپور کړې ده. کې دې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړ خپرونه د اتو کلونو په ترس کې یو څلور شپږوې غنې چې هر غنې په اوسط ډول شپاړس مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وای.
اړتیا له دی و چې لیوی خوانه اصلي دری غنې ټوله یو ځای اسانه نه مندل کیږي. پاغزینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانه باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډوله متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ ډیر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه وړي.
لیکوال او کارکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډیر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېر ریښه او صادقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت یې دا دی چې ټولو مهم د سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځې سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکو اباسین بهیر چی د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتابی لوسته وای.
دغه لوی هڅه بلا بلا سرورنی لري یو بیدای چې مونږه دغه زمان د مترقی افکار نه خبرېګو. په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو داغه مسائل نه خبرېږو، او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې مونږ څومره سوله ییز ژوند لاره او اوس څنګه کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سوله ییز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خپرندوی ټولنې د چاپ په ګاڼه سینګار کړی. دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼې پلورلي د دغې ټولنې مسؤول نجیب مومند یې راته وایي.
سراج الاخبار مونږ په زرو ټوکه ټوټل چاپ کړی او تر اوسه پورې مونږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل ته لیږلې دي. تر دې دمه پورې 1400 ټوکه پلورل شوي دي، خو د ټول نخر ریسپانس چې مونږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
ښاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې ګڼې پښتو ته ژباړلي او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کړو؟
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکمه د ازادي رادیو او د ستاسو ډیره مننه چې پاتې په دا موقع راکړه چې په دې مطالب باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنې کې سری نور هم زیات شي، دې پاره موږ ته داسې پکار دی چې مونږه یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په منځ کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو که مونږ ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول، ټیکنیک ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان په سترګه کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي، د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو ویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګا په دغه ملوکو چې اول منګا خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکس ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تم خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای، زه په هغه نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب دا ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې دپاره پکار دا دی چې دواړو که مثال مونږ وګورو په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې، چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار دا دی چې مونږ د کمنګه ملي اتلان دي او کمنګه شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پوه خلک، کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی، آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي، دغه شانته د پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي، چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي، او که انفرادي په سطح وي، او که ادارو په سطح باندې هم وي، چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپل پوهنتونونو کې، خپل ښوونځیو کې، خپل پوهنځیو کې سیټونه د کومې چوکۍ چې کومې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کومه غدي چې تا لږ سخت نه کړو، او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کومه هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایې، لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملک والنا، هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره، هغه نه هغه پیسې نه اخلي، هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که موږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه، فیسونه کم بوته راولي،
هلته
سبق وایي، هلته والا دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه، مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی، هغه که د ادب وال دی، که هغه د بل شي وال دی، که هغه د بل شي وال وي، چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه، دې سره شیونه په مخ ځي، ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو، لا یو انجینیر دی، آبا یو کتاب به هغه هم خیال کېدای شي انګلیسي کتاب ویلی، لا هغه ترجمه یې ویلې وي، او هلته چې کوم کورس کې کتاب وي هغه هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه تا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه، هغه ځمکې سره تړلی، ځمکې سره تړلی تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی، هغه د سمې سړی دی، بل سړی د غره سړی دی، غره سړی بل شانته تجربه وي، سمې سړی بل شانته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي، او هغه دا شی په مخ باندې بوزي،
تجربو
تبادله وشي، به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي، یو نوی هنر، نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام په سر کې د فکر دیوالی یا د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه، څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې څنګه داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي، خو هم روان شي، او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځيږي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل، د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی که نه، ډېر آسانې لارې شته. آسانې لارې هغه دي چې اول خو ما ته ویلې چې زمونږ ملي اتلان دی. اوس ملي اتلان چې کوم دي، هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده. کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشې پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی، مطلب د که تغه تار ولګوې، که هغه ته کرخې نوم ورکې، که هغه ته سرحد نوم ورکې، که هغه باندې ته دروازه ولګوې، هغه ته باب دوستي نوم ورکې، زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه، خو په زړه باندې ته دروازه نشې لګولی، ته په دماغو باندې دروازه نشې لګولی. ځکه چې ما ته ووي چې نور دا دروازې بندې کا، ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي، مونږ به خپله دوستي په مشترکاتو کې لټوو، مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دشمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم، دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتې خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي، خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پریکون راشي، هغه پریکون په دا هغه نه وي، شعوري نه وي، هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي، کله یو ځای کله بل ځای، کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه به لاره بند شي، کله په څه بندیز ولګیږي. چې که موږ ادب ته وګورو، ډیر نقصانونه شوی دي، ډیر نقصانونه رسیدلی دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسیدلی دی. د افغان کام په حساب سره موږ ته نقصان رسیدلی دی، خو موږ ته ډیرې ګټې هم رسیدلی دي. ګټې دا دي چې ډیر نوي فکرونه منځته راغلل، زاړه شاعري زوړه دب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل. ژبې منځته راغلې چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لاره، لکه انګلیسي، لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه، خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله. پښتو نوې شاعري، پښتو نوې ادب، هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د دې انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي، کډېوالتوب، دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن، لکه د اردو ادب سره نږدېواله، انګریزي ادب سره نږدېواله، فرانسوي ادب سره نږدېواله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعري کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید، د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده، د باړه ګلې کې چې کوم ورکشاپ شوی و، هغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوه، هغې نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي که نه، مشترکات ټیک ته یو نیم کسبه، داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. موږ که په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بیا به موږ نور هم کوشش کوو، او موږ به هغه ټول خنډونه ماتوو، موږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کومه موږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی، هغه مقصد ما دا نه دی چې موږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام، یو کانټیننټل، یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې، لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر داسې شی دی چې کیدای شي ته په امریکا کې ناستې، زه دلته ناستې، ته کابل کې ناستې، زه پېښور کې ناستې، کیدای شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي، او چېرته به په یو نیم شي کې کیدای شي بدلی، او دا فکری تړون چې کوم دی که نه، د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره او لارې ترته وښودلې، هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه، ورکشاپونه، موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د څه سیاسي ګټونه، لس ګوندی ګټونه، په زبا یو ټکی بل ورته استعمال کوم، د هغه نه پرته موږ یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، موږ یو ملي ګټه په نظر کې وساتو، او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسمل خپل 15 پک ځای مینو خو مکتی ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار
بسمل صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولا نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی و. موږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې و، بس د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی، او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زخته ډېر دي، دسی خشیر ولیکم بیایم نخبرو مزه د ډیر خشیر پسې ګرځم زکه سه شاعران ډیر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا نوستل سی خشیر وای نو کچیر زل سی او شیر نو وای مثلا د هات چا خخ نه او کچیر د سی شیر دی ما په واس کې نه یم مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې سی نو بیا زه په دسی شیرونو باندې بخي وخت نه خرابو مثلا هغه څوک دی کدل سی بس دمه د ځان سره اول ورځ نه سیکل د شاعری میدان ته راغلی او سره دې مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محتمم نه او د چا خبره چې لې مې د ګولې د سفیان سره مخ ته پرځم شو خې کوم نو زه به د سیو شیر مو وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره په دې ځای کې د بده شروع نه وای نه بعد یا بو سم شیر وای کنه بیا دې بخې نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه سي مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند نو څوک سي په دې باندې ځان پوهوي سي مثلا د په دې باندې پوه سي سي د ښه شعر ده او د خراب شعر نو بیا همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانه مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین هادي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سي مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو پهلوان شریک کوم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالې هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي سي مثلا دغه شاعر سي مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سي مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین هادي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره را ده هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل سي کړی ده کنه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پات څه دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه یې پکې دغه مثال مثلا زه درته وایم کنه مثلا رحمان بابا وایي خدای د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شعر د زمینی شعر د په استنه خو لیکن په دې کې خیال نه ساده و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په استنه باندې په شپې کې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
و د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپله د سیو رزم ته چاوي کنه چې ته اول ولا نه لیکي او لاندې کې سیو ولا نه لیکي غالبا په یو رادیو کې وخت پرونه وکړي او روزن کې د پښتنو وکړه نو اما غجا مو سم ما طرف زر کېږي سی زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سی زه باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې په یو وقته کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم قطعه ده د فرخنده پر منار ما سی د دې فرخنده مرګ په وجلو او نه وجلو کې سی د فکر او صحبت کار او هغه نه یادوم خو ما سی حالات ته وکتل دا وطن د سی وطن ده سی دلته څوک د چا ملات سی تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغه باندې هم سړی شکي یو کسی مظلوم یې په رښتیا شهید دی د هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه له شمې سره جنګ کاوه مړ شو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي دا فرخنده وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویلې دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده زمینی خبره ده لکه نه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هر کسان د کوم نه پتاسه پختنه وکړه سی او څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وای
دستا په یاد ژوندۍ دی کنه څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ دی کنه څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی دی کنه څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یخ کل یخو مرګی دی کنه څنګه یې کوي او پوهیږمه چې ښکلي کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی کنه څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی کنه څنګه یې کوي
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کیدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پیژندلو لپاره او د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کې هم چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري وو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږه یې کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولی یم بیا ودي همداسې ملایان په کې انا شوخ شعرونه وایي
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم پی مخې خو دې هر کله او تل راسي او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي
زرپانه تقاعد تشا پیاله یې پورته ونیوه ترموز یې راواخیست ویې خوځاوه خالي و په دالان کې هندارې ته ودرېد کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنگ کاره شول د ناستې خونې ته یې سر ورښکاره کړ پردې یې کشوې د کور ور یې کلک پورې کړ څو ګامه یې واخیستل بیرته ور وګرځېد ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی تر ژبې لاندې یې وویل هغه دفتر هم ښه و ورځ خو تېره ده په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو د ونو سرونه باد یو لور ته کاګ کړی وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یو وره شاته ودرید. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځ ته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د ده بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره یو شپېته کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږتیا کالو په عمر له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکیګو.
ریشمین خیال
سره غربانه سرمخ کوي سیور د زغلی دو شاهینه د غرزال دستانه شول خړ کربوړی پر ډبره چک چک کیږي په هوا کې تود د وینو وږم خپور دی لا په دښته کې شنګا د تروخیږي ګڼ سرتیری د پارتیانو مړه ټپیان اردوان لا د زرینې په لټون دی نقاب پوخ سپورې لا ګرد تر پیل تاویږي اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیږي خپل شاهی پیل را تاو کړ پر ناڅاپه پیل درنه په خره کوزه پر سپین آس کړه آس په ملا مات شو سپور ترې را کوزار شو نقاب پوخ جنگیالی ولوید بخاور په لویدو کې یې د مخ نقاب شو بر ول ول ووتی له خود تور زلفو یو ناڅاپه د زرین مخ ښکاره شو لکه ښکلی د سیند بته تکه سپینه بیرته چسته راوله شوه زرینه اردوان له حیرانتیا ګوته پر غاښ هغه څوک چې غوښته په اسمان خدای ورکړې وه په ځمکه را پرېوتې ملکې د تورې لاس ته لاس کې ټینګ کړ یو پارتی سپور آس د دې خوا ته راهی کړ ملکې په یو گزار نه اثر پرېوست اردوان په مکرجنه خندا مسک شو شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېل یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام شو په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ یوه بله ډله راغله د پارتیانو د تیشخوریو له سرداره ګرد راتاو شول اوګزریات یې بیا په جنګ باندې اخته کړ شاهي پیل را نږدې کېږي ملکې ته د زرینې ساکي وینه په غورځنګ ده ما ساګي ته سکلور دتای میریس ده ملکه په ویره هېڅ نه ده خبر مخامخ د اردوان پیل ته ولاړ په ډېر خخم اشکاني پاچا ته ګوري پیل نه ګرد چاپیر تورزن دي د پارتیانو نیزوالو کھړی کھړی خپل پاچا دی د ساکانو له تورزنو نه یې ساتي اوګزریاس د لښکر منځ کې راجنګېږي یو ناڅاپه کړی ماته شوه له شانه څو سپاره پارتیان را پرېوتل پر ځمکه د پیل شاته پر سمن کک را ښکاره شو سور په وینو له لوی ګرس سره را هسک شو اردوان لا په مکاره خندا مسک دی مخامخې پر زرینې سترګې خښې پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرینې لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوخي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل گزار د پیل پر بله پښه راغی زنګون د ماتېدلو یې خرپا شو پیل د غره په څېر راونړېد پر ځمکه د پاچا ساتونکي لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه رانسکور شو سمن وشیشنی پر دوه پښو اهسک شو ککې ګرز سره تر نیم اسمان لوړ کړ وړاندې راغی ملکې سره آرام شو کک له آسه لږ ورکوک شو خپل جانان ته یو ناڅاپه یې نری لانه لاس تاو کړ زرینه یې چسته پورته کړه سمن ته ملکې تر خپل جانانه لاس چاپېر کړ سمن بیا هسک شو پر دوو پښو باندې له میدانه د وتلو لار ګور لوړ بیرغ د اشکار اوګزریات شو مخامخ زخمی پاچا ته اردوان د سالار سترګو ته چې زیر شو له هیبته یې لړزه پر بدن راغی د تیشخولو سردار ودرید پاچا ته چې ژوندی راستللی خو ناڅاپه اردوان تورې ته لاس کړ اوګزریات چې سرسری په مټ ټپي کړ
د دیش خولو سردار تور پر را تاو کړه د لخکر تر پخو نام د سر ورغخت هیاهو لبری من لخکر وود د ساکان بیرغ پورته شو درې روان اشکانیانو کړې گزار تورې پر ځمکه جګړه ودرېده سرتیري په غوغا شول د ساکي صوبې خوښۍ ته په ها ها شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio